السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږو نه تر وو بجو د دې غړې کوربا زمونږ شایم نیکه هلی او پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمې زونه نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سار کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی د پاکستان او د طالبانو د بهرنو چارو وزیرانو په دوالخیزو خبرو په چارو خبري کړې دي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د طالبانو د ستره محکمې سزاګانې له ملي او نړیوالو قوانینو سرغړونه بولی او د هند مانیپور ریاست کې په نسلي فساداتو کې له 500 زیات کسان وجل شوې دي د خبرونو تفصيل د پاکستان او د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیرانو د دواړو هیوادونو په اړیکو د سیمې په صورتحال او په دواړو خيزو چارو خبرې کړې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د مئی په ومه خبر شوې بیان کې راغلي چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری نن په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره ولیدل بیان زیاتوي چې د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ کې د پلاو په کچه هم خبرې اترې شوې امیر خان متقی له دې وړاندې په پینډی کې د پاکستان د پوز له مشر جنرال سید آسم منیر سره په امنیتی موضوعاتو خبرې کړې دي د پوز د عاماړي کوسانګې د مې پښپګم په یو خبر پانه کې ویل چې دواړو مشرانو په دې ملاقات کې د سخت دریځي او ترهګرۍ ضد کارونو په زیاتولو ټینګار وکړ په خبر پانه کې زیاته شوه چې متقی د سولې لپاره د پاکستان دوامدار هڅې وستایلې بلخو د امیر خان متقی دفتر د مې پښپګم په یو خبر پانه کې ویل چې نوموړي اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان ځینو ګوندونو له مشرانو سره ملاقات کړی دی په دې مشرانو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزه جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر امل ودی خان او ځینې نور مشران شامل وو په خبر پانه کې ویل شوی چې په دغه ملاقات کې د پاکستان او افغانستان په مشترکاتو خبرې وشوې امیر خان متقی د پاکستانی سیاسي ګوندونو سره خبرې ترې په داسې وخت کې کړي چې طالبان په افغانستان کې د ګڼګوندیز او ټول شموله حکومت جوړولو غوښتنې په بیا بیا رد کړې دي د خیبر پښتونخوا د مردان پولیسو د مذهب اسپکاوی په تور د وجل شوی تن نگار عالم جسد خاورو ته سپارلې ده د نگار عالم اورور لال جوهر د مای په ومه مشالې ډوتول چې پولیس ورته ویلي داغه جسد دی جسد یې خاورو ته سپارلې ده د مای پښپګم په ساول ډیر سیمه کې قهرجنو کسان له هغه ورسته د نگار عالم په نوم یو تن واجه چې د تحریک انصاف یوې ځایي جلسې ته تخریر وکړ د پیخي عین شاهدانو مشالې ډوتول چې دغه کس یو ځایي مولا او چې ځنې خبرې خلکو ته د مذهب اسپکاوي ښکارا شونه ځکه داغه په وهلو پیل وکړه په ټولنیزو رسنیو په خبرو شو ویډیوګانو کې د تقریر کولو پر مهال نگار عالم سره نږدې د ساولډیر ناظم او د تاریخ انصاف ګوند ځای مشر سید خټک هم ښکاری نو موړي نن مشال ریډیو ته د پیښې په اړه وویل
دې پروګرام کې د شروعاتو تلاوت هم د خبرترنم کې وکړو نو بس ته چې د تلس ویل چې راکته دا خبره وکړه دا نه خلاص کې شو چې ته لکه بازو کټ انسان دی کمزور شي دی کنه موږ د واده خیر وکړو دا مطلب چې غاړه خوره شو د پولیس ته باندې شو پولیس بیا زموږ خلک چې ته د دکان کې کېنولو یا څومره موږ یان دراغه بیا مطلب چې پروګرام جوړ شو کنه چې آرام پیوته بس دا حادثه
بلخوا د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان د پیښې وروسته په یو بیان کې ویلي چې خلکو ته په کار د قانون په لاس کې باندې خلیغه د سیاسي ګوندونو په غړو هم غږ کړی چې سیاسي غونډې دې تر سیاست محدود کړي او سیاسي مسایلو ته د مذهبي رنګ نه ورکوي نن د پاکستان سند صوبې په سلیریشتو ځلو کې د زمینی انتخاباتو لپاره رای واچول شو انتخاباتي کمیشن نن سهار په یو بیان کې ویل چې ټاکنې د کراچۍ په وو ځلو جیکب آباد شکارپور سکر نوشیرا فیروز او د شهید بنظیر آباد په ګډون په سلیریشتو ځلو کې کیږي د کمیشن په وینا د انتخابات په هغه درش په تاسو کوي چې د ځایي حکومتونو د اساسو تنبلنی ورسته خالی شوې دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن وایي د لزګونو کسانو د قصاص، سنگسار او نورو شری حدودو په اړه د طالبانو د ستره محکمې ورسته اعلان له ملي او نړیوالو قوانینو سرغړونه ده د بشری حقوقو خپلواک کمیشن چې د محل افغانستان بهر فعالیت کوي د مې پښپګمې په یو اعلامیه کې ویل چې دا ډول پټې سزاګانې له عادي اصول سره هم سمون نه خوري او سهرای محاکمې دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ستره محکمې مرستیال عبدالمالک حقانی د تیر زیارت پر ورځ ویلي وو خو او سل پینزاویا تنه د اعدام او دیرش تنه د سنگسار سلور تنه د دیوال د لاندې کولو او یو شمیر نور په درو د وهلو په سزا محکوم شوی دی. او بل خبر دا چې د هند د شمال ختیځ په مانیپور ریاست کې د مې پشپګمه په نسلي انخطو کې د وجل شو کسانو شمیر سلور پنځوسو ته ورسید. په دې سیمه کې د چارواکو لخوا د حالاتو آرامولو لپاره د امنیتي ځواکونو لیږلو باوجود هم د شپې مهال د تشدد تازه پیښې شوې. د مانیپور ریاست تر هغې وروسته په زرګونه سرتیري ورواستول شو چې کله په دې سیمه کې د مې په درېمه د یوې قبایلي ډلې احتجاجي لاریون په تشدد واوښت. مانیپور ریاست د یوې نری ځمکنۍ لارې په ذریعه د هیواد نور برخو سره تړل شوی دی. د خبرونو پای دا وو د مشال ریډیو خبرونه. او اوس د ریپورټونو لړۍ ته ورځو. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د دې غړې د سر موضوع پاکستان ته تا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی د سفر په اړه ده. په دغه لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې بلاول بټو زرداری چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دی، هغه هم د امیر خان متقی سره د کاتې کړي په دوه اړخیزو معاملو خبرې کړي دي. او همداراس د پاکستان د پوز د مشر سره هم امیر خان متقی خبرې کړي دي. په دغه حواله باندې په تیره غړی کې په اسلام آباد کې زمنګا همکار طاهر خان زمنګا بل همکار هارون باشا سره خبرې کړي دي. راځي چې وایو
د پاکستان لخوا چې د امیر خان متقی او د بلاول بټو د ملاقات پاړه باندې مختصر بیان کې ویل شوی دی چې دواړه خیزه اړیکې تعلقات او د سیمې په حالاتو باندې خبرې شوی دی. بیا د طالبانو لخوا هم یو بیان جاری شوی دی د نن د غونډې پاړه باندې، او په هغه کې فقط دومره ویل شوی چې د پاکستان او افغانستان سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانزیتي اړیکو تعلقاتو باندې او پاکستان کې د افغان کډوالو او سوداګرو دا غی په تګ را تکیا سانتیاوی. ډیر جزئیات په دواړو بیانونو کې نشته، خو ممکن ده چې په ډیرو مهمو نورو موضوعاتو باندې خبرې شي وي، ځکه پاکستان په ځینې مسلو باندې لکه د ټی ټی مسله واخلو د دوی افغانستان لکه بار بار غوښتنې ځینې کیږي، نو ممکن ده چې موضوع هم پکې وي.
خان صاحب، دا پټوله کې راته لږ یو خپل تحلیل مرا کوي، یا په اسلام آباد کې څه شنون کې څه وایي د دواړو د ملاقات پرون بیا د متکی د پاکستان پوز له مشر سره هم لیدلی دي، نو د دې لیدونو کتنو غا د پایلو په اړه خلک یا شنون کې څه وایي چې دا به څه شي، دا منځ کې چې کومه مسلې دي دا به حل شي په تیر د امنیت دا مسله؟
ګومان نه کوم چې مسلې د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې کوم اوس موجود دی کرټی ټی ټی مسله دا یا ځنې وخت کې نورې مسلې وي هغه به ډېر زر حل شي، ځکه چې هغه سناسه خو یو زړه بداوی خوشتا. نن سهار د فوج لخوا یو بیان جاری شو، فوج مشر سره دریدو پاړه باندې د پاکستان د فوج اطلاعاتو څانګه چې په د سیمې امنیت باندې په پوله باندې چې کوم انتظام دی د هغې پاړه باندې ذکر شوی دی چې دواړه غاړي باید چې لکه په موثره توګه د ترهګرۍ پر ضد باندې انتها پسندې سخت دریځ پر ضد باندې د هغې مخه نیولو لپاره پاکستان ته مشترک چیلنج ویل دي. نو دغه موضوع خو تاسو پته ده دواړو هیوادونو خو لنجمنه ده، او په افغانستان کې خو څه په بار بار لګي خبره کوي، خو مخیوار داعش نه خپلته د نور پر ضد باندې خواغره جګړه نشته څومره چې لکه غوښتنه پاکستان کې یا نور هیوادونو کې. نو بهرحال یو دا بل پکې مهم پرمختګ په دې سفر کې دا هم دی چې مشران مذهبي او سیاسي د امیر خان متقی او د سفارت د طالبان د کنټرول لاندې چې دای په بلنه باندې ورغلي وو، تیر شپه ملاقات شوی دی. هغه پکې دا خبره کړې ده چې طالبانو د خپل حکومت د پالیسو په اړه باندې سره ځینې شیان شریک کړي دي. نو بهرحال په هغې باندې یو بحث هم روان دی، ځکه چې ځینې پښتنو ملت پالو په هغې ګډون کړی وو لکه محمود خان اچکزی یا ایمل ولی خان د عوامي سر پټه د خیبر پښتونخوا مشر. په سوشل میډیا باندې په دغه ملاقات باندې ډېر زیات انتقاد هم شوی دی، خو بهرحال سفر خو طالبان ته داسې ښکاري چې ډاډمن او مطمئن ښکاري.
دا وو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان چې پاکستان ته د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د سفر په اړه د نن ورځې حالات یې را سره شریک کړل. د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې د سیمې د اقتصادي ودې لپاره امنیت ضروری دی. دوی دا خبره په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په اسلام آباد کې تر پرونی لیدنې وروسته کړې ده. هم پرون په دې اړه یوې خبري غونډې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وویل چې غواړي د سیمې هیوادونه له یو بل سره اقتصادي، سوداګریزې او امنیتي همکاري زیاتې کړي. په دې حق له تفصیل له اسلام آباد زمون خبریال ګوهر مسید راکوي.
د مئی په شپږمه د پاکستان او چین بیرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا وکړه. د پاکستان بیرنیو چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری وویل چې ګاونډي هیوادونو پرمختګ لپاره ضروری ده چې افغانستان کې امن او استحکام لپاره په شریکه ګامونه پورته کړل شي. بلاول بھٹو زرداری زیاته کړه، موږ د سیپیک په اهمیت اتفاق وکړو او د پرمختګ لپاره د سیپیک په کار راوستو باندې زور ورکړل شو. موږ به د نورو ټولو سټیک هولډر سره په شریکه د خوشحاله، متحد او پر امن افغانستان لپاره ګامونه پورته کوو. په دې موقع د چینایي بیرنیو چارو وزیر کینګانګ وویل چې چین او پاکستان د نړۍ په مسلو یو شانتي موقف لري او چین به د پاکستان په معاشي ستونزو کې د پاکستان ملاتړ کوي. کینګانګ زیاته کړه، موږ د نړۍ او ګاونډي ملکونو په مسلو باندې په تفصیل سره سلاګانې وکړې او په دې خبرې مو زور ورکړو چې د پرمختګ او امن لپاره رابطې جاری ساتل ضروری دي. په اسلام آباد کې رواني د دې غونډو په اړه څېړونکي حسن خان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان او چین دا کوشش دی چې کم وسلوال تنظیمونه د دوی دپاره د اندېښنې سبب ګرځي د هغوی سره جوړه کول د دواړو ضرورت دی. حسن خان زیاته کړه،
د دې ځله د دوی چې کم خبرې دي نو دا د درې واڼو چیرې لکه د سی پیک فردر به څنګه افغانستان ته دغه کېږي په دې باندې او د دوی خپل دا اوس د سټریټیجک ډایلاګ چې د پاکستان او د افغانستان دی نو د چین دی نو دام تقریبا سکال
د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ لا پنځه کلونو راهیسې درې اړخیزې غونډې جوړیږي. د دغو درې اړخیزو غونډو وروسته هغه د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو د نظام لا راتګ سو ونی مخکې په چین کې جوړه شوې وه او په هغې غونډه کې په مختلفو برخو کې د همکارۍ پراختیا ټینګار شوی وو. یادوي له امیر خان متکی سره په دې سفر کې د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر حاجی نورالدین عزیزی او همداراز د بیرنیو چارو او ترانسپورټ وزارتونو یو شمیر چارواکي ملګری دي. متکی به څلور ورځې په پاکستان کې وي او د چین بیرنیو چارو وزیر چې دا یې پاکستان ته لومړی رسمي سفر وو، دوه ورځو ته راتګ نه پس د مئی په شپږمه چین ته واپس لاړو. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو دغه رپورټونه واوریدل چې پاکستان ته د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د سفر په اړه ونوموړي. په دغه سفر کې د پاکستان د بیلابیلو پښتون میشته سیمو قام پرستو او د مذهبي ګوندونو مشرانو سره هم ملاقات کړی. دغه مشرانو ته په اسلام آباد کې د افغان طالبانو د سفارت لخوا بلنه ورکړل شوې. دغه ملاقات کې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان، د جماعت اسلامي مشر سراج الحق، د عوامي نېشنل ګوند، د خیبر پښتونخوا صوبې مشر امل ولی خان او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي هم برخه واخیسته. دا بلنه د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داول ته هم ورکړل شوې وه، خو هغوی ملاقات ته نه وو ورغلي. په دغه ناسته کې څه خبرې وشوې؟ د مجید بابر رپورټ کې تفصیل اورو.
د پاکستان قام پرست او مذهبي ګوندونه وایي چې د پاکستان په سفر د افغان طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ملاقات کې د پاکستانی طالبانو د افغان جنود د تعلیم او کار، دواړه خیده تجارت او ټول شموله حکومت په اړه خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مئی پر شپږمه اسلام آباد ته په سفر د افغان طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان، د جماعت اسلامي مشر سراج الحق، د عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان او د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي ملاقات وکړ. دا چې په دغه ملاقات کې په کومو موضوعاتو خبرې وشوي، په جواب کې د عوامي نشر ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د مئی پر اوومه مشال ریډیو ته وویل:
ما ورته ډو منې نقطه د ایښه دا چې یاره دا کار دی چې څوک تاسو ته منې چې اوس خارج لاړ د افغانستان نه، لہذا اوس په کار دی چې تاسو د افغان ولس له چناو اختیار ورکړي او په کار دی چې زر تر زره دی ټاکنه وشي، او چې دغه ټاکنه وشي نو د افغانستان حکومت په ټوله دنیا ته کې موږ به بل به د افغانستان ولس لپاره به کار روان شي. افغانستان په جنکو چې تاسو کوم پندیز د ګولې دا ختمول په کار دی او غیر طالب موقع سل په سل ورکول په کار. دریمه خبره زما هغې ته دا وه چې زمونږ د پښتونخوا د غاړې به پښتانه تلل افغانستان کې به اسکالرشپ باندې تعلیم کوم، لہذا د هغه ماشومانو غم په کار دی او ورسره دغه اسکالرشپ پروګرام دا مزید هم په کار دی چې دا زمونږ د دې سیمې پښتانه هم
طالبانو د حکومت استادی سره ملاقات د عوامي نشر ګوند د بنیادی تګلارې نه سرغړونه او هغوی ته قانوني حیثیت ورکول دي. په جواب کې ایمل ولی خان زیاته کړه چې دا یو حقیقت دی چې دا مهال په افغانستان قابض قوت افغان طالبان دي، او مونږ خغلی متقیدا په مخامخ په افغانستان کې د ټاکنو خبره وکړه چې معنی دا ده چې عوامي نشر ګوند د دوی حیثیت نه تسلیموي. د دغه ملاقات یو بل ګډونوال د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د مئی پر اوومه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ملاقات کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د دواړخي د تجارت لپاره د سرحدي لارو په خلاصولو هم خبرې وشوې.
مشخصه ایجنډا خو دا و چې د دواړو ملکونو په منځ کې چې کوم د لارو د تګ راتګ د ویزې د پاسپورټونو او دا د تجارت په لار کې هم یو رکاوټ جوړیږي، او دا د عام خلکو سطح باندې په تګ راتګ کې هم یو مشکل پیدا کړی دی. دریم کوم خبرې زموږ طرف نه وشوه هغه دا چې په افغانستان کې دا ښه خبره ده چې یو امن قیام شو او معیشت بهتری طرف ته روان دی. د افغانستان کرنسی په ښه کېدو ده او د ګاونډي هیوادونو سره تعلقات په ښه کېدو دي. البته د جنو او د بچو او د جنکو د تعلیم حواله سره هم مونږه راغی پام راوګرځو چې دې مسلې ته هم توجه ورکول پکار دي او هغه دې نه انکار هم نه کوي.
په دغه ملاقات کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي هم موجود و. مشال ریډیو د هغوی د دریز معلومولو لپاره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نشو. البته متقی سره د ملاقات لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ ته هم بلنه ورکول شوې وه، خو هغوی ملاقات ته نو ورغلي. د مئی پر اوومه مشال ریډیو د محسن داوړ نه د دغه ملاقات ته د نو ورتلو په اړه وپوښتل. نو نوموړي وویل:
پزور لاړ شي او مطلب په یو علاقه قبضو کې پزور او د تشدد پزور د ټوپک پزور، نو په کوم بنیاد باغه خلک مونږ منو؟ مطلب د دې سره کینستل یا د دې بلنه ته ورتګ مطلب بیا د دې حیثیت تسلیمولو.
د افغان طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د ملاقات نه د انکار په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د مئی پر اوومه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا دریز وړاندې کړو:
مونږ موقف دا دی، دعوت بالکل راکړی شوی وو، مونږ نه ورغلو. افغانستان کې چې کوم د پښتونونو نور کامونه څه دي کنه، دغه ډېر کلک اعتراض دی چې ټول پښتانه د طالب یعنی طالب د پښتنو یو نشنلست قوت دی کنه. نو په دغې خلکو کې تر ټولو زیات مونږ کتلی کېږو د نور کامپال تنظیمونه په مقابل، نو که چیرې مونږ ناسته کړې وای نو هغوی په ذهن کې به دا شی نور هم کلک شوی وای، پوخ شوی وای.
په ملاقات کې ګډون کوونکو سراج الحق او ایمل ولی خان وویل چې په ملاقات کې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو د ترهګریزو فعالیتونو او د افغانستان خورا د پاکستان پر ضد د کارولو د مخې نیولو په اړه هم خبرې وشوې. تر دا مهال د دغې ملاقات د جزئیاتو په اړه د افغان طالبانو حکومت څه نه دی ویلي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلورنی مو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. پرون د مردان په ساول ډیر کلی کې پاره د خلکو یو سړی په تشدد سره وجلې. دغه تن نگار نومیدو د عیني شاهدانو په وینا د مذهب په سپکاوي تورن شوی و، نو ځکه خلکو په وهلو ټکولو واجه. دا پیښه د تحریک انصاف د یوې ځایي غونډې وروسته شوې. پولیس وایي د پیښې اف آی آر یې درج کړې. پولیسو نن د وجل شوي کس د کور خواو شاه پهره ورکوله او چاته اجازت نه ورکوه چې د وجل شوي کس له کورنۍ سره لیده کاته وکړي. زموږ خبریال عظمت علي شاه هم نن ساول ډیر کلي ته ورغلی و او له هغه ځایه یې موږ ته دا معلومات راکړل.
د دې مړ شوي تن نگار چې نومیږي هغه رور مشر رور جوهرلال موږ سره نن سهار خبرې وکړي. هغه دغه وویل چې یاره هیڅ قسمه سیاسي ګوندونو سره یا سیاسي داسې هلې ځلې د ده نه وي، چونکه دا یو مذهبي تن و. خو پرون چونکه پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې دغه جلسو اعلان کړی، نو په هغه کې هم په دغه سوډیر چې دا کوم کلی دی د مردان پدی کې هم دغه شانته غونډه و. په دغه غونډه کې هغه داسې الفاظ استعمال کړل چې کوم هغه ځکه خلکو یا چا څوک چې اورېدونکي هغوی ته دا لګېده چې یاره دا د پیغمبر اسلام د سپکاوي الفاظ استعمال کړو. د هغې وروسته بیا هغه بلواګرو هغه تن د سټیج نه راکوش کړی دی. چا چې په سترګو لیدلو دغه حال موږ سره کوم شریک کړه، هغې ویل چې یاره ضرور دا خبره وکړه چې یاره دغه بلواګرو اول دی په کوټکو وخل چل چې څه په لاس ورغلی دي. هغې والې دي هغې بېهوشه کړی دی چې دی بېهوشه شوي دي. هغه پولیسو یو بیټک له بوتلې دي، خو هلته کې هم دغه بلواګر ورغلی دي او تر هغې پوری بیا په ده باندې گزارونه کړی دي. یا داسې نور چې هغې سره دی بیا مړ شوي دي. بیا د ضرور په وینا چې یاره پولیسو چې کوم مړ شوي تنو د هغه ډیډ باډي چې کوم دی نو هغې ودان سره وړې وه. آف د ریکارډ داسې خبرې راتلې چې یاره مطلب د هغه مړی چې کوم دی هغه خښ کړی دی، جنازې کړې، خو لا تر دې دمه د هغه ضرور په وینا چې مونږ ته داسې هیڅ قسمه پولیس مونږ ته داسې څه انفارمیشن را کړی دی چې یاره دی کوم ځای کې خښ کړی دی یا په کومه مقبره کې یا د مردان په کوم ځای کې چې کوم دینو خخ کړی دی. کوم زموږ د پولیس سره خبرې کیږي هغه وی چې یاره ندی پاړه نور څونه معلومات راځي نو مونږ باغه تاسو سره شریکو.
خو پولیس وی چې اف آی آر درج کړی دی پیخې دی واکي.
بالکل اف آی آر درج شوی دی د پیخې، خو لا تر اوسه پورې دا غي چې کوم د فیزي یا پاغې کې د چا خلاف درج شوی دی چا کړی دی هغه تر اوسه پورې پولیس نه شریکي مونږ سره.
او دا پرونه پیخه کله نور هم تشریح کې مطلب لشه چې دا سمره غونډه وا خلک ډیرو او دا خو د تاریخ انصاف لخوا جوړ شوی. نو دا نن یا پرون به تاریخ انصاف دغلته چې کوم سرکرده خلک دي هغه یې سوی دغه رول پکې سده پولیسو سره دغه خبر روان دي یا
بالکل بچا صاحب چې کوم د پاکستان تحریک انصاف پرون دغه غونډه وا یا دغه جلسه وا دلته کې کسان موجود وو. دغه د وینا مطابق د 549 شپږ کسان دغلته کې موجود وو. خو چې کله بیا دغه پیخه د اوشوا یا دغه خبرې اوشوي لاغي رستو بیا خلک چې کوم دین وغه ډیر زیات راتلل شروع شو. بل چې کوم د پاکستان تحریک انصاف مشران دي کوم ځای د مردان او تاسو پیری دغه سره ترابطي کول کوششو کو خواغي کې یا ټلیفون ملونه شروع یا د چا چې کوم دی ټلیفون چت نه کړو خو تر اوسه پورې لا داغي سره زمونږه سره اړیکه چې کوم دنو نه ده شوی چې راغی موږ په دې حواله سره موقف را کی.
او تاسو وایئ چې دغه تاسو چې کلی ته ورغلی سوال ډیر ته هلته کې دعا نه ده ناسته فاتحه نه غسل کیږي د کس چې کوم
نه. بالکل دغه کوم کور دی په کور باندې تقریبا داسې لس تنه پولیس چې کوم دین واغه چا پیر لا کور ولاړ دي. د پولیس د وینا مطابق چې یاره په کور کې دننه د کور والدا او یو چې کوم دی د رور دی او د کور وال او د بچی چې کوم دی لکه سلور د لوریانی دی او یو ماشوم دی اوس چې کوم له یو سومیا شته دی. نو هغه پولیسو وینا مطابق چې په کور کې غریدي او دغه وجه مونږه دلته کې نسوک پریګدو ځکه چې مونږ نه غواړو چې دلته کې بیا داسې خلکو د ساید نه یا د کلی د خلکو د ساید نه داسې چې کم دی نو قدم اوچت کړی شي کم چې بیا روسو مخنه وي.
دا و د مشال ریډیو خبریال عظمت علي شاه چې د مردان ساول ډیر کلی ته ورغلې او په دغه سیمه کې د مذهب د سپکاوي په تور د یو تند وجنې په اړه یې مونږ ته حال راکو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L
RADIO
او همدا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د کورمه په تریمنګل کې د مای په سلورمه د خنړیو په خوروستا چې د وو استادانو په شمول اته کسان پکې په ډزو وجل شو، دغه سیمه امنیت لا هم په بشپړ توګه پر حال واپس شو نه دي. که څه هم پرون د حکومت له ځایي مشرانو سره جرګه شوې، خو د سیمه امنیت لا هم ډاډمن نه دی. پړچینار ته په تللو لارو د خلکو تګ راتګ نه کیږي. د دې نه علاوه د سیمې تعلیمي ادارې بندې دي او حکومت په موبایل ټلیفون او انټرنیټ د بندیز فیصله غځولې ده. د اتوار په شپه د اهل سنت مشرانو یو وفد د غمرازۍ لپاره په پړچینار ته سفر کړی و. د دغه سیمې د امنیت تازه حال د تاریخ اورګزی رپورټ کې و.
قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
د قران کریم تلاوت دا برخه په پړچنار کې د مړو ثواب لپاره څنګه کېږي. په سیمه کې له درې ورځو د وژل شوي استادانو فاتحه روانه ده چې ورته د اتوار په شپه اهل سنت مشرار او سپین روبي ورغلي او ورته دعای کړي. پړچنار ته د مړو لواحقینو سره د غمرازۍ لپاره ورغلي د مشرانو دا ورتګ د سیمې خراب شوي امن په راټینګولو کې یو لوی اقدام بلل کیږي. د علي شرزو مولانا شانواز خان وای تیر پیخي زموږ د روایتو او دستور خلاف شوی، خو هغه نوړ اقدام دوی ردوی او په غم او درد کې ورسره شریکيږي.
بل ورځ کومه افسوسناک واقعیت وشو، زه دایم چې شریعت خو پرېږدا، څه د پښتو روایت هم دغه شی نه دی، پښتانه هم دا شی نه کوي. لکه څنګه بل ورځ کوم واقعیت وشو چې هغه سره د ټولې کورمې امن خراب شو. ظاهره خبره ده چې کورمې په یو کونج کې حالات خراب شي، د ټولې کورمې باندې د هغه بد اثرات غورځيږي.
په سلورم مای نامعلومو کسانو پر شلوزون سړک په نورکی کې پر یو ګاډي برید کړي چې پکې دغه دوه سیمې یو تن مړ شوه. تر هغه پیښې په ځینې بلواګر د تریمنګل سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغلته د شوي پیښې پر دې عمل کې پر استادانو برید وکړو چې پکې و تنه مړ شول. په مړ شوو و ترانو کې سلور استادان ول چې په یاد سکول کې ماشومانو ته سبقونه په ورخودلو مقرر ول. که څه هم د مشرانو وفد د مشو استادانو تزیت لپاره ورغله، خو د ګاډي په برید کې د وژل شوي تن محمد شریف دعا لا هم نه ده شوی. مشرانو ویلی د اتوار پرز د کورمه په کچه یو لوی وفد د وژل شوی محمد شریف کورنۍ سره د غمرزه لپاره به هم ورزی. د شیاګانو یو مشر عبد حسین وای تر سوچ په خپلو کې یو وی، نو هیڅ کله به هغه کسان کامیاب نشي سوچ په سیمه کې بدام نه جوړول غواړي.
هدي مو کې باندې بیا ټول عوام ته دا وایو چې کوم اشرار دي چې شر جوړوي، توسي ټول الحمدلله او خيار وي. اغوی کومی منسوبی وی پکور دے مو آغا کمیابی تا پری ندو ویلی سی متو سی غام دارد هر سی متو سی شریک دی متو سی تا دی کلم ضرورات خو آغا کسان چه بد امنی جوڑوی آغا کسان چه پساد جوڑوی اغوی باندی اطول پکور دے چه نظارا و چهو.
پا کرمکی دا خونری پی خورستا حالات لا هم غیر یکینی دی. پا سیمکی پر لارو تگرا تک نکیگی. حکومت پر موبایل انٹرنیٹ تر لسم محرم پوری بندیز لگولې دي. په تعلیمي ادارو کې ماشومانو ته د چټیانو امر ورکړی شوی او په ضلع کې روان د بورډ امتحان تر نامعلومه وخته پورې ځنډول شوی دی. دغه ټول صورتحال ته په کتو حکومتي غړیو له ځایي مشرانو سره په پړچینار کې د خالی پورس جرګه کړې. وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لډیو ته د هغه جرګې پاړه د اتوار پورس ویلي په سیمه کې امن قائم ساتلو په خاطر هر قسمه ضروري اقدام به اخستل شي.
کوم استادان دې مطلب شهیدان کړل دا استادانو څه دې مطلب دې بچای ته مطلب تعلیم ورکولو او دې بچای ته مطلب سیخه لیارا خیال او بلکې دې بچای روحاني پلارانو حکومت مطلب چې دې دا ټارګټ کلینګ وکړه حکومت دهشتګرد وښه ولا دلته کې د دې تومره مزمت وشي مده ما تومره خیال له ته زه خدای ته مسل فازونه نشتاري وی دې کور می تاریخ کې د سینې شوی دا بالکل ځای کای کړي نه
کورما یا ودا سه حساسه سیمه دا چرته کې سنیان او شیاغان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمنس په مختلفو ځایونو کې پرسمکو او ځنګلونو تنازعي دي. چورباندې جنگونه په کېدلو بار بار د سیمې امنیت لا خطر سره مخامخ کړي. په 2008 کال کې د مری پر سیمه شیاسونی مشرانو ترمن د امن یو لوزنامه شوه چې بګې د ځمکو تنازعي په ترجیحي بنیادو د حل کولو خبره شوه، خو لا هم تر اوسه پر هغه عمل نه دی شوه. تاریخ ورګزه مشال ریډیو پېښور.
د دې رپورت سره د رواني غړی نیمه ته ورسیدلو. د مشال د خبرونو د دې سات د خبرونو لنډیز د توړاندې کوو په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمه بجې دي. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان او د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیرانو د دواړو هیوادونو په اړیکو د سیمې په صورت حال او په دواړو خیزو چارو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لخوا د وزارت لخوا د مای په ومه خبر شوی بیان کې راغلی چې بلاول بټو زرداری د مای په ومه په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره ولیدل. امیر خان متقی له دې وړاندې په پینډۍ کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال عاصم منیر سره په امنیتي موضوعاتو خبرې وکړې چې پکې د سختدریزۍ او ترهګرۍ پر ضد همکاري زیاتولو باندې ټینګار وشو. د خیبر پښتونخوا د مردان پولیسو د مذهب سپکاوي په تور د وژل شوي تن نګار عالم جسد خاورو ته سپارلې دی. نوموړی د مای په شپږمه په ساولډیر کلي کې قهرجنو کسانو له هغې وروسته د مذهب د سپکاوي په تور وواژه چې د تحریک انصاف یوې ځایي جلسې ته یې تقریر وکړ. بلخوا د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان د پیښې وروسته په یو بیان کې ویلي چې خلک قانون دې په لاس کې نه اخلي او د سیاسي ګوندونو غړي د هم د سیاسي غونډو موجود سیاست پورې محدود وساتي، مذهبي رنگ دینه ورکوي. نن د پاکستان سین صوبې په سلیرشتو ضلعو کې د زمینی بلدیاتي انتخاباتو لپاره رای واچول شو. په دې ټاکنو کې د سرخار کراچۍ وزلې هم شامل دي. د کمیشن په وینا د انتخابات په هغو درې شپېته څوکیو کېږي چې د ځایي حکومتونو د استازو تر مړینې وروسته خالي شوي وي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن وایي د لسګونو کسانو د قصاص، سنګسار او نورو شریع حدودو په اړه د طالبانو د سترې محکمې وروستی اعلان له ملي او نړیوالو قوانینو سره خلاف ورزی ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالمالک حقانی د تیر زیارت په ورځ ویلي وو خوښه یو سل پنځه اویا تنه د اعدام، اووه دېرش تنه د سنګسار، څلور تنه د دیوال د لاندې کولو، یو شمېر نور په درو د وهلو په سزا محکوم شوي دي. او د هند د شمال ختیځ په مانیپور ریاست کې د مئی په شپږمه په نسلي فساداتو کې د وژل شوو کسانو شمېر څلور پنځوس ته ورسېد. په دې سیمه کې د چارواکو لخوا د حالاتو کنټرولولو لپاره د امنیتي ځواکونو داستې هم استول شوي دي. په مانیپور کې د مئی له درېیمې تاوتریخوالي لړۍ پیل شوې ده. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورېده او اوس ورځو نړیوالو رپورټونو ته. د واشنگتن او ریاض په نوښت د سودان د جګړې د خکېلو لورو ترمنځ نن د سعودي عربستان په جده ښار کې د روغې جوړې خبرې کیږي. په سودان کې د پوز د دوو ډلو ترمنځ له نږدې درې اونیو راهیسې جګړې روانې دي چې پکې په سلګونو کسان وژل شوي او په زرګونو نور ژوبل شوي دي. د دې موضوع نور تفصیل زموږ همکار احمد شیبر راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په نوښته خبري لومړی جدي هڅه ده چې د سودان د دوو پوځي ډلو ترمنځ روانه جګړه پای ته ورسوي. دا جګړه چې د پلازمېنې خرطوم په شمول په ځینو ښارونو کې روانه ده، تر اوسه پکې په سلګونو ملکیان وژل شوي او په لسګونو سره نور د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. ریاض او واشنگتن د سودان پوځ او د چټک غبرګون ځواکونه مخکې هم هڅولي وو چې خبرې سره وکړي. د دې دوو ډلو ترمنځ تر اوسه څو ځله د اورمن هڅې شوي او بیا بیا د اوربندونه مات شوي دي. دغو دوو پوځي ډلو په ښکاره دا خبره کړې ده چې دوی د بشري مرستو د رسولو او د جګړې له سیمو د خلکو د وتلو لپاره اوربند ته چمتو دي، خو د جګړې د پای ته رسولو لپاره یې تر اوسه خبرو ته چمتووالی نه دی څرګند کړی. د چټک غبرګون د ځواکونو مشر محمد همدان دوقلو چې په حمیدتي مشهور دی وایي هیله یې دا ده چې د دې خبرو له لارې دوی خپل هدف ته ورسیږي چې د جګړو له سیمو د ملکیانو وتل دي. د سودان پوځ بیا وایي چې دوی د جمعې په ماښام جدې ته خپل استازي واستول، خو دا خبره یې کړې ده چې دوی به د چټک غبرګون ډلې له استازو سره مخامخ خبرو ته حاضر نه شي. حمیدتی بیا ویلی دی چې دوی به د پوځ مشر عبدالفتاح البرهان یا ژوندی نیسي او یا به یې وژني. په سودان کې د جګړې د اپریل په 15مه وروسته تر دې پیل شوې چې د نړیوالو په ملاتړ د یو دیموکراتیک حکومت د جوړېدو لپاره د انتقالي دورې د رامنځته کېدو هڅې ناکامه شوې. برهان له دوو کلونو راهیسې د پوځي شورا مشي کوي او حمیدتی پخوا د ملیشاو مشر و. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان سعودي عربستان ته د خبرو لپاره تللی دی. ریاض له برهان او حمیدتی سره نږدې روابط لري. دغو دواړو پخوا سعودي عربستان ته خپل وسلوال استولي وو چې د ریاض په ګټه په یمن کې د حوثیانو پر ضد جګړه وکړي. ریاض په سرې بهیرې کې چې له سودان سره پکې شریک دی امنیت ته اندېښنه لري.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په خیبر پختونخوا کې د نگران حکومت د اطلاعات وزیر میا فیروز جمال کاکا خیل وایي د انتخابات لپاره نیټه به انتخاباتي کمیشن ټاکي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې دا انتر مخه به په دې صوبا کې د پاکو او شفافو انتخاباتو ترسره کولو پورې خپلې ذمہواري ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلۍ پخواني غړي فضل الهي په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو نه کولو د نگران صوبایي حکومت د آئینی حیثیت پر ضد پیښور کورټ کې درخواست جمع کړې. یاد ګون سکل په جنوري کې په خیبر پختونخوا کې خپل حکومت ختم او اسمبلی تحلیل کړو. په دې صوبا کې زر تر زر د انتخاباتو غوښتنه وکړه، خو وفاقي حکومت لا هم ورته تیار نه دی او دا قضیه په سپریم کورټ کې هم روانه ده. په دې حقله تفصیل له پیښور زمون خبريال غلام غوث را کوي.
د پښتونخوا د نگران حکومت د اطلاعاتو د صوبایي وزیر میا فیروز جمال شاه کاکا خیل نمی د پاکستان تحریک انصاف لخوا د دوی په ضد په عدالت کې د داخل شوی خواست په اړه پښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې د انتخاباتو نیټه ورکول د نگران حکومت کار نه دی او چې کله هم د انتخاباتو نیټه اعلان شوه نو دوی به په دغه لړ کې هم خپلې آئینی ذمہواری پوره کوي.
اوس الیکشن تاریخ ورکول، دا الیکشن د ورځې تعین کول، دا زمونږ مینډیټ لري. نه په دې کې مونږ مداخلت کولی شو او نه مونږ پکار دی. دا د صدر پاکستان د گورنر او د الیکشن کمیشن په مابین دا خبره ده. اوس په سپریم کورټ ته مورګ لاړه، دا غور کې سلورم مستغه شو. اول د دې تریو په میز کې وا، اوس سلورم ورکی هغه رالو. نو په دې کې چې کوم دې هغه و دې تعین کوي چې کوم تاریخ مونږ را کی مونږ په سر سترګو او پاک ورځ به مونږ الیکشن کوو ان شاء الله. نو چې کله الیکشن ورځ دغه شي دا به مونږ د هغه لپاره مکمل تیاری کوو او هغه به ان شاء الله مونږ خپل ټایم باندې الیکشن کوو.
پاکستان تحریک انصاف په نوی ورځو کې د نننه د انتخاباتو نه کولو په سر د خیبر پښتونخوا د نگران صوبایي حکومت د آئینی حیثیت په ضد یو خواست په پیښور های کورټ کې داخل کړی دی. دا خواست د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ او د پیښور نه د یاد غوند د اسمبلی غړي فضل الهي د خپل وکیلانو د لارې په پیښور های کورټ کې د زیارت په ورځ داخل کړی چې پکې د صوبایي حکومت په آئینی حیثیت پښتنې راپورته کړي دي. فضل الهي د مئی په اوومه نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې نگران صوبایي حکومت به د دریو میاشتو تیرېدل وروسته غیر آئینی وي، ځکه چې د دوی د دریو میاشتو په موده کې په پښتونخوا صوبه کې د بیا انتخاباتو لپاره هیڅ کار نه دی شوی.
دا غیر قابل احترام های کورٹ دا های کورٹ کا دا غیر قانونی غیر آئینی غیر جمہوری حکومت سے کم دے ان شاء اللہ دے تمام اور کرتے اور دا بہت ان شاء اللہ دے دا پارا تقریبا دا 10 تا 15 وکیلان سے پاندا های کورٹ سے کم کلینر وکلا دی ابھی باندې دا پینل مشتمل دے.
دا وکیل او قانون پو شبیر حسین گیگیانی نمی د نگران حکومتونو د آئینی حیثیت په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې په آئین کې دا خبره واضحه ده چې د اسمبلیانو د تحلیل کېدلو وروسته به په نوي ورځو کې د ننه د بیا ټاکنو نیټه اعلانیږي او د نگران حکومتونو په اړه په آئین کې لیکل شوی دی چې د نوي حکومتونو جوړېدلو پورې به نگران حکومتونه خپلې آئینی ذمہواری ترسره کوي.
الیکشن د پاره ټایم پیریډ شتا او پاین کې د نگران حکومت هغه میاشت لري هغه نشته.
لکه چې په قانون کې پالین کې د نگران حکومت تفصیل نشته، ورځې نه دي ورکړې، میاشتې نه دي ورکړې. نگران حکومت به تر هغې پورې وي چې څوک پورې الیکشن نه شوی. دا غږ یو فضا ده چې روزمره چې کوم معمولات دي، ایډمنسټریټو میټر دي، لاین آرډر سچویشن دي، او مین ډیوټي دا ده چې کله الیکشن کېږي نو شفاف او تشفاف او د پروبلم د کاټ څخه د الیکشن کمیشن ان دات کې
یاد دی وی چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په امر د هغه وخت د اعلی وزیرانو د سپارښتنې سره سم په پنجاب صوبه کې صوبایي اسمبلی د جنوري په 14 نیټه تحلیل شوی و، او په پښتونخوا صوبه کې د جنوري په 18 نیټه د اسمبلی د تحلیل کېدلو عمل سرته رسیدلی و، او د هغې وروستو په دواړو صوبو کې نگران صوبایي حکومتونه قائم شوي وو. په پیښور کې د وکیل او قانون پوه پیداګل نمی د انتخاباتو په سر د روانې لانجې او د نگران حکومتونو د آئینی حیثیت په اړه پوښتنه وکړه، نو په ځواب کې هغه وویل چې په آئین کې کومې نقطې ډېرې واضح نه دي، نو ادارې او سیاسي ګوندونه د خپلې خوښې مطابق د هغې تشریح کوي.
سپریم کورٹ یا حکومت یا متعلق ادارو دائیں خلاف سے اشنا رشتے دے یہ خبر عمدہ اقتدار والا جن پہ سمجھو کہ نہ سزا اور بے نہ کدی نہیں پر سکھ بھی خود ہو عمدہ سمجھے نہیں اب تو نظر نہ رہے ہو جکر پر کہ خری پختر جدید سپریم کورٹ میں اچھی اور پختہ گاؤں دا این میں اچھی جو کہ چختر مفادہ دے پر وابستہ ہو جکر پرسو بند پرسو بند کی نہیں اور دیسم نہ کر سر دے کہ دار نشی.
خیبر پختونخوا گورنر د ټاکنو کمیشن ته په لیکل شوی یو لیک کې د پختونخوا د انتخاباتو لپاره د اکتوبر 10 نیټه تجویز کړی و، خو په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې د انتخاباتو په سر د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ د مارچ په لومړۍ نیټه اول په 9 ورځو کې د نننه د انتخاباتو کولو فیصله اورولې و، او د پنجاب د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره یې 12 ته د انتخاباتو د نیټه اعلانولو امر ورکړی و، او د پښتونخوا گورنر ته د پښتونخوا د انتخاباتو د نیټې د ټاکلو امر ورکړی و، او لسمشر عارف علوی د مئی 14 نیټه د پنجاب د انتخاباتو لپاره خوښه کړی و، خو تر دې دمه په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو په سر د پاکستان تحریک انصاف او موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو ترمنځ لانجه نه ده حل شوې.
د غلام غوث رپورت مو واورېده. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تور پورې کړی چې د مسلم لیگ نواز ګوند په مشرۍ وفاقي اتحادي حکومت د سپریم کورټ د حکم باوجود د مئی په میاشت کې انتخابات کول نه غواړي. دغه په وینا له همدې وجې به په ټول ملک احتجاجونه کوي، حکومت به انتخاباتو ته مجبوروي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس حکم کړی چې په پنجاب کې د انتخابات د مئی په 14 وشي، خو حکومت وایي د انتخابات لپاره پیسې نه لري. دا راز حکومت ټینګار کوي چې انتخابات په راتلونکي اکتوبر میاشت کې په ټول ملک کې په یو ورځ کېږي. تفصیل د شبیر جان رپورٹ کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په وینا د دوی ګوند لاهور، اسلام آباد، پنډه او پیښور په شمول د ملک ګڼ شمېر سیمو کې د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال سره د یووالي لپاره لاریونونه وکړل. د اپریل په 6 بیګا ماښام د پی ټی آی چیرمن عمران خان وویل چې د ژوند ته خطره هم ده، خو بیا هم دی راوتې دی. لاهور کې د خراب امنیت او خپل ژوند ته د خطرې له وجې د خپل ګاډي نه د ګوند خلکو ته د وینا وکړه، او د مئی په 14 پنجاب کې د ټاکنو لپاره د راتلونکي هفتې نه دوی جلسی اور احتجاجوں نے اعلان کرل. نن دا اعلان کوم چې راتلونکو هفته نه به زه جلسی د دې څخه شروع کوم، او 14 مئی پور به اټک پور جلسی کوم. زه به خپل اوزم او عوام به تیاروم، او زموږ به غوښتنه وي چې انتخابات وکړي شي، ځکه د پنجاب الیکشن اعلان شوی دی. د لپاره کمپین هم پیلوم، او خیبر پختونخوا لپاره مونږ های کورټ ته تللی یو، او سپریم کورټ ته به هم ځو. مونږ الیکشن غواړو. عمران خان له حکومت سره د انتخاباتو په اړه مذاکرات کم چې 13 اپریل میاشتې پای کې پیل شوي وو، بې نتیجې پاتې کېدو وروسته د خالی په ورځ لاریونونه اعلان کړي وو، او په خلکو یې غږ وکړ چې اساسي قانون او چیف جسټس سره خپل پیوستون څرګند کړي او لاریونونو کې برخه واخلي. لاریون کې برخه اخیستونکي وویل چې دوی د آئین د سرلوړۍ او چیف جسټس عمر عطا بندیال سره د یووالي لپاره راوتي دي. د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي یو کس فرید باچا وایي
اوتی یو تقریبا په زمون په کی پی کی کې 35 35 سو زینو کې احتجاجونه دي او دا موږ صرف د خپل چیف جسټس سره چې هغه د آئین په دفاع کې ولاړ دي موږ دا غسه د اگزار یو جفته د پاره اوتی یو ځکه عدالت چې کوم فیصله کوي هغه د هغه آئین مطابق کوي کوم آئین چې دوی د دینه مخ کې جوړ کړی دي نو په هغه باندې فیصله روانه ده کله چې یو پارلیمنت آئین جوړ کی دا غې نه پس په عدالت په عمل درآمد کول دي دوی دا غوی نه تختی دوی الیکشن مخ ته نه ورځي
خپل خطا حکومتي اتحاد پی ڈی ایم ترمخه دا خبره بیا بیا تکراریږي چې ملکی معاشي او امنیتی حالات د عمران خان د خوشا درنیم کال حکومت لوجه داسې ځای ته را رسیدلي چې انتخابات پکې دا وخت ممکن نه دي وایي الیکشن دوی کول غواړي خو چې ملکی حالات غور شي عمران خان چې کوم مالی او امنیتی زیان ملک ته رسولی دي دوی لګیا دي هغه سموي دا د منل چې پاکستان تحریک انصاف پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی ماتول وروسته په نوي ورځو کې دننه انتخابات غوښتنه کوي کوم چې د پاکستان سپریم کورټ هم د دوی سره منلي او مرکزي حکومت ته امر او دړه کور کړي چې هغه خپل کې مذاکرات وکړي او حل راوباسي کړي که پس ورلسم مئی پنجاب کې ټاکنې ونه شوي نو عدالت په د آئین او قانون مطابق فیصله کوي خو بیا مرکزي حکومت د عدالت پریکړه منلو ته تیار نه دي دوی وایي چې اکتوبر کې به ټاکنې کوي او بل دا چې عدالت الیکشن کمیشن او مرکزي حکومت خپل کار ته پرېږدي او د پارلیمان په اختیاراتو کې د لاسوهنې نه ډډه وکړي د کوم لوجه چې دا وخت د سپریم کورټ او پارلیمان ترمنځ کړکېچ هم روان دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په 19 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
سندري جادوګری
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو
د مشال ریډیو خبرونه اوري د خیبر پښتونخوا لکی مرواد ضلع مرواد او بیټنی تحریک مشرانو غوښتنه کړې چې په دې ورستیو کې د ریاست خلاف د ویناو په تور نیول شوي کسان دې خوشي کړي د دې تحریک مشران همداراز وایي چې په هر حال کې به د خپلې سیمې د امنیت لپاره غږ پورته کوي بلخوا پولیس چارواکي وایي چې دا څلور مشران د اپریل په 19 له هغې وروسته نیول شوي چې په لکی مرواد کې د نامنۍ پر ضد ولسي پاسون احتجاجونو او مظاهرو کې د ریاست پر ضد خبرې کړې دي دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې په لکی مرواد ضلع کې د نا امنۍ یو شمېر پیښې وشوې او پر ضد یې ځایي خلکو پاسون وکړه په دې هکله نور حال له سیمې زمون خبریال اشتیاق مسید راکوي
د خیبر پښتونخوا ضلع لکی مروت پولیسو د هفته په 13 ورځ د سیمې څلور مشرون د ریاستي ادارو په خلاف خبرې کولې په الزام کې گرفتار کړي دي د پولیسو دغې گرفتاری په براکښې د مروت بیټنی قومي تحریک مشر انعام الله مشال ریډیو ته وویل
امن ریلی وا نو هغه چې مستعان دعوت ملاو سو مرو بیتانی قومی تاریخ تا نو موږ هم په دې چې شرکت وکړو په دې چې ټول سیاسي جماعتو مشران هم موجود وو ګذرونو عوام موجود وو منظور پښتون صاحب راغی هغه پیچو کو ماس پیچو کو نورو کسانو پیچو کو نو هغه په 29 تاریخ باندې دوه ایف آی آرونه کړ شوي دي موږ درې مشران چې دي فرمان الله ولی الله او شاهد خان دا ڈی ایس پی سے بوتر چې موږ ما چل کا در تک او موږ باندې پاسه نه پریشر دا دباو دا هغه اشاره یې آر وی طرف تک ولا یا یې سکیورټی فورسز طرف تک ولا نو هغه په تر گیم باندې بوتر نو بیا چې حالت بوتر نو بیا یې باقاعده گرفتاری شو کلا او اوس هغه په جیل چې دی چې موږ باندې کپی وی ورځ چې 1000 ایف آی آر نه کټ کیږي نو موږ به داخل آئینی او قانوني حق نه چیرې پشان وسو او موږ به خپلې خاورې لکی مرو
د لکی مروت پولیسو ڈی ایس پی اسماعیل خان مشال ریڈیو تا وویل چې 13 میاشت په 29 اپریل احتجاجی جلسہ کې د پاکستان ریاستی ادارو په خلاف خبرې کولو باندې پولیس گرفتاری کړې دي
تقریباً
ایف آئی آر کو معلوم نہیں
تیرہ میاشت پناہ ویشتم اپریل دلکی مروت امن چوک بنے دے ولسی پاسون پنوم پخپلا سیمک شے دے امن غوشتنے دے پورا احتجاجی جلساک شے برخا و خاستنے بنے دلکی مروت پولیسو دے پشتون جغورن غرزنگ مشر منظور احمد پشتین پا خلاف ہم دے پاکستان ریاستی دارو پا خلاف خبر کولے بنے ایف آئی آر درج کرائی دائی او منظور پشتین پخپل ٹویٹر بنے جاری کری و بیان کشے پلکی مروت کشے دے امن وشتن بنے دے مقامی مشرانو دے گرفتار گندنا کڑیے دو اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د کوز جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په وانه بازار کې وسلوال د تور شیشو په گاډو کې ښکارا ګرځي او حکومت د مخنیوي هڅه نه کوي. د ځای خلکو په خبره امنیتی ادارو ته پکار دي چې دغه وسلوالو د مخنیوي په کولو سره د نام نه پاړه د دوی اندېښنې ختم کړي. چارواکو مشال لري او ته ویل چې هیڅ وسلوالو ته اجازه نه ورکوي چې په خلکو کې اندېښنې پیدا کړي. سمود وړاندې د خیبر د تیرا خلکو هم د دوی په سیمه کې د وسلوالو د شتون په اړه خپل اندېښنې په ډاګه کړې وي، خو هغه مهال پولیسو ویلي وو چې دغه وسلوال بلکه دا امن تنظیمونو غړي دي. دا تنظیمونه د حکومت ملاتړ لري او د ناخوخو وسلوالو پر ضد د حملو لپاره کارول کیږي. د جنوبی وزیرستان په مسله د اشتیاق مسید ریپورت کې تفصیل اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې په سیمه کښې امنیتي حالات بې غوره کړي دي چې په وجه یې خلکو بیا د وانا رستم بازار ته د وسلې سره روتګ شروع کړی دی. په دغې برعکس د ولسي پاسون یو مشر او د وانا سیمې نه د پاکستان پیپلز ګوند جنرل سیکرټري عمران مخلص ویایي
دلتا پلور وزیرستان کے 25 جنوری بندے میس شکلا وہ لسی پاسون کڑا ہے وہ پانا چھے میس درنا ختم کڑا دے ڈی سی دے ایس جی اور دے ڈی پی او سرا دے میس کی مذاکرات وشوال آ دے میس 10 پائنٹ ایجنڈا ہوا نو پہ یخ کم دائی ویلی بھی چھے اسلو کمپلیٹ بند کی جی پہ چک پوسٹینا وے کسی او بزرکو دے پولیس چاوکائی لگی جی اور ورسرا مسلح خلق چھے کم صدائی دو ہوں بزرطا مثال اسلح نشی روڑائی بالکل سروکاوٹ نہ وہ عام خال کے عشا کڑا چچا بادی وے یہ عشا کڑا وہ رستے پولیس ڈپارٹمنٹ خپل پر سیول کپڑے کے مشانی نہ شیری کڑل اور یہ بندے ڈی پی او صاحب غور نہ وکو بیا خال کے پزن کے دا ورا اگلا چدا خو اصلہ خلو سے شوی دو نو پا اصلہ کے پولیس ڈپارٹمنٹ مشتا ڈر کافی نقصان پر کراس کو اور دوام آگا خالق چی دری ستی تار سرا ڈر نش دے دائے آگا خال کا اصلہ نش دی نو پا دا غرنگ اچھی کی ماں اصلہ
دے ولسی پاسون او دے وانا سیمے یو بل مشر ایاز وزیر ویائی چھے دے پاکستان حکومتی چرواکی دا پسیمک چھے دے امن حالات سنبھال سوتلے خپلے ذمہ وری دا پورا کی
وزیرستان کے بدا دور دکھے دے جس منائی پڑا کے وطن نا کاسو نمرہ سوال دا خاص کر رہے دے اصلے دے واجہ دے پا بازور کے اصلہ کو لے عام دو نو خدا کے نیر دے ڈی پیو سارا دے ڈی سی سارا دے سارا سورا دا مذاکرہ تو اس وقت خود بد قسمت پہی نا ڈی پیو مطاب دے واس اسکاری جی ڈی سی دے واس اسکاری جی بلکل دے تورے جی شیخ گاڑی او اصلہ خدا دے کسی کے دیرہ نارگی لو گلی دو نو پولیس تا چیز بار بار پشتنا کی اکلا ہو یای چیز چار چیز تایور سارا اکلا ہو یای چیز خرپ پنے نیزلوس نچی چیز
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوئر ضلع اوسیدونکي وشتنې د ضلع پولیسو مشر شبیر حسین مخې ته کښې شوې د هغوی ځواب په دا رنګ وه.
اصل تو وہ کوئی ہر جائے کی بھی بڑا گوٹ رہنے سے بندہ بولا ہے کہ نا اسلام آباد کی کیڑی بہرحال چکو میں سلیم بھی غبانی مجھے ایک شناخت ہے ہم ٹریس کری بھی یو کس منی والا وہ سرحد اصلی عمل تمام نے موقع بند خدا سے اندر دو بڑا او کا دو لاڑ لگا ایک شن مشٹ والا بندے اخست ہے وہ نور چکو مدارش کی دروازہ ہوا وہ دس سین سیز ہو کہنا یہ والا وجہ دشالش کی ڈیلا سرا وہ اس بخیر سی انشاءاللہ کمنگ ہفتے 10 دن جب ٹھیک سی
دی سویلی وزیرستان لوئر ضلع اوسیدین کے دا ہم وویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی پسیما کشے دے امن حالات سنبھال سوتلے خپلا ذمہ واری زر پورا نکڑا بیا با دوی یور بیا پلو احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوي
اوہو رہو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی ویسا رکھ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور وہ لگوا
او میں لگو لو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پہ کابل کے تھیں
او اوس هم د دې غړی اخیری ریپورت ته ورزو. د طالبان حکومت چارواکي وای په غزنی کې هغه تاریخي آثار رغوي چې د نړیدو او خرابېدو لګواخ سره مخ دي. وای په افغانستان کې تاریخي ابدي چې د ټوله نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو له وجې د نړیوالو لپاره غورځول شوی دی. بل لور ته بیا د غزنی زیاتره روڼ اندي د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه کار ستاینه کوي خو وای باید چې دا کار په مسلکي ډول ترسره شي. نور حال په دې ریپورت کې
د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي آبدی چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي له سره ورغوي. دوی وایي دلته ځینې تاریخي ځایونه او آبدی د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا د جمعې په ورځ غزنی ته راغلی او له ځینو تاریخي آبدو څخه یې لیدنه وکړه. نوموړي په دغه ځای کې رسنیو ته وویل په پام کې ده چې په 1402 مالیکال کې د غزنی یو شمیر تاریخي آبدی د یاد وزارت له لوري ورغول سي. هغه د افغانستان تاریخي آبدی د هیواد د وګړو مانوي سرمایه، تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل. په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله.
ان شاء الله چې بودی ځکه اعلان چې پروژه دي نیولې دي چې هغه اولویت به هغه تور کوش هغه خدای نسدي رغته نږدې وي او نور موږ د خارجي مستاف سره په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي. خو متاسفانه داسې دي چې د خارجي دنیا هم داسې سوچ هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک معلومیږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي. یعنې داسې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې.
شاغلی خیرخوازی اتوی هڅه کوي چې له هرې لارې وي ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای شو چې د دې تاریخي آبدو ساتنه وکړو ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده. د دې په باور په افغانستان کې تاریخي آبدی چې د ټولو نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو له امله له پامه غورځول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو هم څو ځله د یو شمیر تاریخي آبدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه. د دوی په خبره چې په وار وار یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي وو چې د دغه ولایت تاریخي آبدو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ډیری روڼاندي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چیرته کومه سیمه تاریخي میراثونه، تاریخي آبدی او تاریخي آثار ولري د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي. غزنی چې په 2013 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمینې په توګه ونومول سو نو موخه یې دا وه چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه. خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي آبدی سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي. نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي. شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه آهسته آهسته دغه څو کلونو موږ شاهدان یو چې یو په یو سوکه سوکه نړیږي. که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کېدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې له نابودۍ سره مخ کېږي نو غزنی به هم هغه کوم ویاړ چې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي.
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي آبدی رغول کېږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2013 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینه په نامه ونومول سو هلته هم د ځینو تاریخي یا د تاریخي آبدو د رغولو ژمنه وسوه او یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه له لوی د ځینو تاریخي آبدو هغه تاریخي هویت مسخه سو. که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دی وکړي نو دوی د مسلکي ډول وکړي او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي تر څو کړو او هغه د عبیدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له امله یې په دا وروستیو کې د تاریخي عبیدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړې ده.